اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته بیلا بیل رپورټونه او اونی ز خبرونه درو رو هله د چیر سره اوسئ. لومړی خبرونه په کراچۍ کې د بشری حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نه شړلو غوښتنه کړې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزی شرط پر ضد د کاروبارانو احتجاج دوام لري. اسلامي او عربي هیوادونو په غزه کې د جنگ ودرولو غوښتنه کړې خو اسرائیلو دا رد کړی او وایي چې جنگ به جاري ساتي. د خبرونو تفصیل په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غکړې چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودرېږي. دوی خبرداري ورکړې چې کدا سلسله ونه درېږي د نومبر په 13 به مظاهره پیلوي. د نومبر په 11 په کراچۍ کې د دې کمیټو غړو په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیسو ځینې هغه افغان کډوال هم ایستلي چې اسناد لري. د دې کمیټې وی غړي مونږه کاکړو ویل چې نگران حکومت د عین لمخې د کډوالو د سلو د پالیسی جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا منډیټ نشته.
خود پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی تیرونه په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویلو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به دوام لري. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو مزرانو پرلت نن په درشته مورز هم روان دي. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن د لارې افغانستان سره کاروبار کول ته باید پرېښودل شي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې څو ځل په چمن دروازه اوړي، نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستاني شناختي کارډ د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتبلو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د خبر پختونخوا نگران گورنر غلام علي وایي چې د دې صوبې د وزیر اعلی تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکلو په اړه له وفاقي حکومت قانوني ماهرینو او سیاسي ګوندونو سره مشوره کوي. غلام علي د نومبر په 11 په پیښور کې خبر وړاندې وویل چې د پاکستان آئین په دې اړه وضاحت نه لري چې که یو نگران وزیر اعلی مړ شي نو په ځای به څوک ټاکل کیږي. د خبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نومبر په 11 له ورپېښې ناروغۍ مړ شو. هغه 90 کلن و او مړی په چرسده کې په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر سیاستوال له سیاست لاس په سر شو. اسد عمر د نومبر په 11 په یو خبر پاڼه کې دغه اعلان ترڅنګ وویل چې نوموړی د ریاستي ادارو په وړاندې د ودرېدو سیاست او پالیسۍ ملاتړ نه کوي. عمر د تحریک انصاف جنرال سیکرټري او د دې ګوند په تیر حکومت کې وفاقي وزیر پاتې شوی و. هغه او د پی ټی آی ځینو نورو مشرانو سیاستوالو د ګوند له مرکزي کمیټې د مای تر 9 وروسته استعفا ورکړه. په دغه ورځ د تحریک انصاف په زرګونو غړو د پاکستان په بیلابیلو کارونو کې د مظاهرو په محل د امنیتي ځواکونو سرکاري ادارو دفترونو ته زیان رسولی و. د خلکو د خپل مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد احتجاج کوو. تر دې احتجاجونو وروسته د دې ګوند په زرګونو کسان ونیول شو او پوځ وویل چې په ګډوډیو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. تر هغې وروسته د تحریک انصاف د مشرانو سیاستوالو له سیاسته د لرې کېدو او یا ګوند پرېښودو سلسله روانه ده. عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې په جیل کې دی چې په لویانی داغه په خلاف سازش بولی. سعودي عرب او نور اسلامي هیوادونو د نومبر په 11 په سمدستي توګه په غزه کې د پوځي عملیاتو ودرولو غوښتنه وکړه او له فلسطینیانو پر ضد جګړې لپاره د اسرائیلو د ځان د دفاع دلیل رد کړ. د دې ترڅنګ په ریاض کې د عرب او اسلامي هیوادونو د مشرانو سره مشریزي په یوه شریکه اعلامیه کې د جنایتونو د څیړلو له نړیوال عدالت غوښتنه کړې چې د بشریت ضد هغه جرمونو څیړنه دې وکړي چې په خبره اسرائیلي کوي. په منځني ختیځ کې حالات لږ وروسته ترنګل شول چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګرې ډلې ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس وسلوالو د اکتوبر په 1 په اسرائیل کې حمله وکړي چې په کې 1200 اسرائیلیان ووژل شو. تر هغه وروسته اسرائیلو پر غزه بریدونه زیات کړل چې د فلسطینی چارواکو په نا په کې تر اوسه له 1000 زیات کسان ووژل شوی دي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند لپاره د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو غوښتنې رد کړې، ویلي دي چې په غزه کې د حکمران سخت دریځي ډلې حماس د ختمولو لپاره به جګړه په پوره قوت روانه وي. هغه زیاته کړه چې تر جګړې وروسته به غزه غیر نظامي کیږي او امنیتي چارې به د اسرائیلو په کنټرول کې وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوست ستوړند کیږي. هله چې وایوره په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دغه کار دی لاس واخلي. دغو فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې وکړې چې له قانوني اختیار نه لرلو سربېره هم د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړه کړې چې له آئینه سرغړه ونه ده. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسیانې غلطې بللې او ویلې دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ دی فرق وشي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیرونه ویلو چې د بی اسناد او کډوالو د ایستلو سلسله به نه ودرېږي. هغه زیاته کړه چې دا کار د پاکستان د امنیت لپاره ښه دی. په دې اړه نور تفصیل د نیازلی په رپورت کې اورو.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو، جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په محل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی د وسیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او د نړیوال قانون پر ضد هغوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقوقو سرغړونه ده. ماشومان او خزیج په کوم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم د لیدلو اجازه نه ورکوي. مونږ وای چې د دې کډوالو سره د قانون او عین لاندې سلوک پکار دی. سارا ملکانی زیاته کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیر تلګل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وايي یوازې بے اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکه کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. مونږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بٹو زیاته کړي چې کله د پی ڈی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته تللی وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بٹو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت العلماء اسلام، پختونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې وروستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړې چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کراچۍ مواردل چې د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو پر ضد مدني فعالان ویلي چې دوی به د نومبر په 13 مظاهره کوي. بلخوا افغانستان له پاکستان افغانستان ته ستنې شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو په وخت ډېر څه له ځان سره نه دی وړي، نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه یې لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته نړیوالو او خیریه ادارو د کورونو جوړېدل، روغتیایي سهولتونو برابرول او نورې اساسي مرستې غوښتې دي. یا د دوی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بی اسناد افغانانو په زور شړل شروع کړی دي. دغه کډوال سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نه و. نجیب الله الوخیل د دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لګړې.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازې خوا ولسوالۍ د تروې اډې لارې پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سوان توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوی کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې او دوی مړی یار شی راکوي، خوراکي مواد تر شی رپسره سول. خو بیا چې موږ دغه جای جزو مثلا مو د سر دی پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی، دغه دوه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکول شي. زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شي کوټه دلیل لرو، نو موږ ځکه لرو چې موږ په واړه ولا په کوټو کې وسو، نو د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استان شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو. د شاته کار بند ده، شایم نستا سامان شاته ایستار دی، دا سامان راسته دی بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو.
د ځایی مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنه کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت د کډوالو خوال چروړې د ځنیو شیم نه لري، کریم نه لري، سریم نه لري، د کرنل سمنات یو شیم نه لري. مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم د یو شیم نشته. د مهاجر د فرا باید کمبالی وي، مطلب دا شه د خوراکي شینه وي، او د دې فر د کیر سمنالات وی
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو نمونه واوریدل تاسو نن له مشال ریډیو نشیږي ودیم کې پام کوونی ز خبرونه هم د چاغه تاسو موږ د دې غړي په روسي نیمه کې خبرو یعنی 15 منټه بعد باغه تاسو خبره کو نو هله د چې تاسو واوري دا درته وایو چې پام کوونی ز خبرونه چې د تنزیه او تفریحي خبرونه ده په مختلفو مسایلو کې تاسو تنزونه اوریده شي په ټوکو ټکالو کې پاغبندی نه وکي اوریدل شي او کچرته تاسو داسې مسائل تاسو نظر ترازی چې تاسو فکر کوئ چې پاغبندی ختنس کېدل شي او په ټوکو ټکالو کې په تنس کې پاغبندی خه بحث کېدل شي او په خطوګه چارواکو ته رسول کېدل شي او اصلاح کېدل شي نو موږ ته خامخا یاد کړئ موږ به کوشش وکړو چې د دغه خبرونه لیکوالانو غوښتنه وکړه چې هغه دغه مسائل هم راوند غاړي او په دې باندې هم په دې خبرونه کې کار وکړي. پر دې سربېره د مشال ریډیو نورې غنې اونیزي خبرونه هم شته دي تاسو هغه هم د مشال ریډیو دلاري او همدارس د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري چې زموږ ویب سټ ته اوریدل شي زینې خبرونه چې تاسو ډېر خوخي دي او تاسو نه تیر شي بیا غد لټون په برخه کې په مشال ریډیو ډاٹ کام یا د مشال ریډیو په فری وړیا موبایل اپ کې ولټوي او پیدای کی او وایوري وس یو بل ریپورت ته ورزو او دا هم د خیبر پختونخوا په اړه باندې دي. د دغه صوبې نگران وزیر اعلی اعظم خان پرون د نومبر په 11مه وفات شو. دا غو عمر نه هتی کلونه او د ناروغه د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړه او نورو سیاستوالو دغه په مرګ خفغان خوله. د نوموړي تر مړینې وروسته معلومه نه ده چې بل وزیر اعلی به کله او څنګه ټاکل کیږي ځکه چې د قانوني چارو د پوهان پهنه په دې حق له د پاکستان په عین کې ډیر وضاحت نشته. په دې اړه د شبیر جان رپورټور
اعظم خان دا چرسدی ضلع پړانګو سیمې وو. وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروسته ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی چې په کې د دوی حکومتونو تحلیل کړی. اعظم خان د 1999 تر 1993 پورې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوی دی. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونو چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو ته د دې په حق لوویل
ډېر مضبوط شخصیت او ډېر مضبوط اعصاب ورا انسان او دا شو غواړي چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکول شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره په ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختمې دی شو نو یو روز پس په ټلیفون کولو دا 2 غنټه کار او نو هغه 3 غنټه پس په ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورټ ورک ډېر قابل انسان داسې کسان ډېر کمی پوزمونږ صوبے دا پرام یو المیہ دا دے حالاتو کے
دا نگران وزیرالہ دا مرگ ورست با سوک وزیرالہ سوکے سنبالوی سوک بے ٹاکی او پکم الارا نو اسلام آباد کے دا سپریم کورٹ وکیل قیصر خان مشال لیڈو توائی چھ دا وقت سینٹ او الیکشن کمیشن دا سے اداری دی چھ ہغا موجود دی نو ہم ددوی واق اختیار دے
قانون کے دے پارا یو دغا وزکڑے شوی دے او اغا دارا چھ دے ٹیم کے نو خطول اسیمبلیز او حد سا سسپینڈ دے خود چیئرمن سینٹ چھرے اب بحال دے یعنی دا پاکستان صوبائی اسمبلی ہم ٹولے معتقد سسپینڈ دے او نگران سیٹ اپ دے او قومی اسمبلی ہم چھرے دا اغا معتل شوی دے خود چونکہ سینٹ نا سن چیئرمن سینٹ چھرے دا دے اپوائنٹمنٹ کولی شی خو دا یو دے کے قانونی دا غرے چھ دے کے با کسان آن بورڈ اخلی او اغا با پریویس چکم دا غرے سیٹ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او دا مولانا فضل الرحمان حکومت دا اغی کسان با پدے کے آن بورڈ آئے زی اغی دا با کسان اغی بم سجسٹ کی حکومت بم سجسٹ کی او الیکشن کمیشن بم پاکی خبل رائے ور کی اغی نباد با الیکشن کمیشن چرے اغا نومینیٹ کی چونکہ الیکشن کمیشن دا او فعال دا
دا وزیر الحوز لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه اعظم خان نن سحر د پیخور یو شخصی روختون کې دا ناروغي لکبل ساور کړل دا دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وانه صوبو کې ټول ټاکنې هم اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د دغه اپ د لارې هم دا اوس موږ اوریدل شي. دا اپ وړیا دی، فری دی، تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي، بغیر د پیسو نه ډاونلوډول شي. شرط په کې صرف دوه دانې دی، یو دا چې تاسو موبایل فون ولرئ او بل چې دی تاسو په هغه موبایل فون کې انټرنیټ ولرئ. نور دغه اپ چې دی دا فری دی، وړیا دی او څه خرچ پې نه راځي. تاسو په دې باندې سندرې هم اوریدلی شئ، زموږ خپرونې په غږ کې هم اوریدلی شئ او په تصویري بڼه باندې هلته ویډیوګانې دي تاسو یې کتلی شئ، تصویرونه دي هغه هم کتلی شئ او تر څنګ یې تاسو زموږ رپورټونه لوستلی هم شئ. ښه، اوس یو رپورټ راځو. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو په زور حکومت ونیو. د طالبانو حکومت تر دې وروسته پر ښځو په دفترونو کې پر کارونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. همدارز یې پر ښځو مخ پټول جبري او له محرم بغیر له کوره د مېرمنو بهر وتلې منع کړې دي. یوه څېړنیزه اداره ګیلپ وایي چې د دوی تازه سروې ښیي چې د دغو محدودیتونو له امله په افغانستان کې ښځې تیار راتلونکی لري. په دې سروې کې یوازې 11% افغان مېرمنو ویلي چې په اوسني حالت کې له ژونده خوشاله دي. ځینو افغان مېرمنو په دې وروستیو کې د افغانستان دننه او بهر د طالبانو د بندیزونو په خلاف مظاهرې هم کړې، خو طالبانو خپل دریز نه دی نرم کړی. طالبانو د ښځو په وړاندې د بندیزونو لرې کولو لپاره نړیوال فشارونه هم رد کړي او دا یې داخلي مسله بللې ده. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
ګیلپ څېړنیزې ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالاتو د ښځو ژوند له غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. دغه سروې رپورت چې د نومبر په 10مه خپور شوی پکې ویل شوي چې په افغانستان کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو یا د خپلې ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یوه ښځه په خپل ژوند کې دا وخت سن څه کړاو څخه تیریږي. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی وایي دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت څنګه دی.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فل حال محدودیت خزه لپاره ډیره زیاته واده شوې ده. ایس جونې ایس خزه خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پنځونه بند دی، هر ورځ خزه خپل د کارنم منفکیږي دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر هم رسانی پورې. تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شو، دا هم رسانی پورې کېږي نه؟
امریکا میشته نړیواله څېړنیز اداره ګیلپ په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 19% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کېږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان ښځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریځ لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي نږدې دوه نیم کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلانولو، ښځو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همداراز د ښځو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړې ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال رډیو ته وایي دی په پېښور کې زده کړې کړې دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ داسې مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیریږي.
اول لکه سکولونه چې وګوره دي چې له کوم سکولونه کې ټولې د ښځې مالې مانې دي چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې، خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جینه کوله سبق ورته، خو په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سړک غاړه ناستې او سوال کا یا هغه یو رېړه کې سر چولې هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خرابه کړي دي. کومې انجوګانې وغیرہ هغه ټولې بندې شوې چې کومې په وی هغه یې اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي. انجینکای دې ته جوړ شوی چې څنګه ووژني قرضونو په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه جینکای په لاس فاینل سمسټر کې هغه په کور کې نولې.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری حکومت نسکور کړ او پر ځای خپل سختري نظام پیل کړ. لدی مدیر راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو په کار محدودیتونه او لشپګم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګیلپ ته تازه سروې پاړه تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅه. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه صفو همدارس په مشال ریډیو .com باندې اوریدئ شئ. لکه مخکې مکتب سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدونکو ټلیفون کړه او هغه ویلي وو چې دوی مشکلات لري او په زینو زینو کې چې د غلطه په زینو صفو باندې خبرونه نه اوریدل کېږي. د ویل چې دا 4 ورځې وشوي، 3-4 ورځې فکر کوم ویلي چې دا مسله را پیدا شوې ده. نو که چېرته ستاسو په ځای کې هم دا مسله نو موږ ته ووایي چې موږ وګورو چې په کومو زینو کې په کومو برخو کې دا مسله را پیدا کېږي او بیا د هماغې مطابق چې دی دا مسله حل کړو، کوشش وکړو چې حل کړو. د زینو خبرونو لندیز به تاسو وایو چې په سند صوبې کې د کډوالو د استلو پر ضد جوړ شوې د بشرقونو د فعالانو کمیټه پرون د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغانانو د استلو سلسله دی ودرېږي. دوی خبرداري ورکړه چې دا سلسله ونه درېږي، د نومبر په 13 به مظاهره شروع کړي. خو د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي تیرونی ویلو چې دا سلسله نه ودرېږي او بیا اسناد کډوال به هغه کده هر ملکی هغه به وباسي. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په درشته ورځ هم روان دی. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دغو پرلتوالو سره د بلوچستان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې مذاکرات کړي خو کامیاب شوي نه دي. او نن په 500 نړیوال کرکټ کپ کې د هند او نیدرلینډز سیالي کیږي. دا به د پیښور په خپلونی مو بجا د کابل په خپلو بجا شروع کیږي. دا میچ په بیت استا حوال درکو. د خبرونو لنډی زمزم رو راځي اردن کو سپام کوونی ز خبرونه تاسو ته درواو رو. دا خبرونه تاسو ته زبګ همکار امان الله ناصر جوړي.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم درانو کله د بارډر د اخوانه دی پلو را روانه او کله بستر په چټ کې په دیکو د دی خوانه بیر تر روان ملګرو. یار نن می په دې سوشل میډیا کې د انډیا د دیلی د وزیر اعلی کارنامه اوریدلې. زما خو خیال شو چې زه خوب وینم. وای د خپل صوبې هر کس ته 300 یونټ بجلی مفت ورکوي، خځې بیله کرایې په بسونو کې سفر کوي، تعلیم مفت دی، اوبه مفت دي، پاسپورت شناختی کارډ او نورو کاغذونو ته ته صرف درخواست ورکه په کمپیوټر یې ورولېږه، دا شیونه به کور ته مفت درته راځي. د سپینګیرو د پاره د زیارتونو چکر مفت، د کاروبار د پاره پیسې بیله سوده قرض. یاره ما خو یو تن ته وویل چې یا لکه یا خو ما اله ته ورواړوه، او یا بیا دغه وزیر اعلی یو دانه که په پور وي که په نقدو په منت وي که په زاریو دلته راوله. هغه کس راته وخندل، وای ولی ظالمه د غریب سره ولی دشمنی کوي؟ ما ویل ولی؟ وای دا که دلته راغلو نو تاسو د هغه خپلو سره کم ښه سلوک کړی دی چې پاته دی شو؟ ولی د غریب بچی یتیمانان او ښځه د وخت نه وړاندې کونډه کوي؟ ما ویل څوک به کوي دا کار؟ وای ولی دا زموږ محترمان حکومتیان، دا غوی خدا منشور دی چې خپلو خلکو ته 300 یونټ بجلی خو پرېږده، د 440 ولټه کرنټ ورکه، مفتی و بخو هلته وغورځوه، د خلکو تیل وباسه، د بس او ریکشو کرایې دومره سیواکه چې خلک په پخو او پیدل وګرځي، ګرمي او یخني ووي او د اکل نه پیدل شي. پاته شو تعلیم، نو تعلیم غریبانان کوي څه؟ د غریب بچی یا خو به مزدوري کوي یا برېړې چلوي او کاغه نوي نو کچري به ټولوي او په ډیرانو به ګرځي. نو ځکه د دې یوه کار د پاره هم د تعلیم ضرورت نشته. پاته شول د دې څو غټانو بچی، نو هغوی خو د تعلیم د پاره لندن امریکې ته ځي. او که د دیلی وزیر اعلی گجروال صاحب علاج مفت کړی دی، نو دا خو یې اسی کار کړی دی. د مرګ خو یوه ورځ مقرره ده، او هغه ورځ چې راشي نو بیا نه ډاکټر څه کولی شي، نه حاکم، نه ملا څه کولی شي، او نه دمګر عبدالحاکم. نو لحاظا د اسپتالونو او علاجونو هم ایت ضرورت نشته. مونږ خو ټول په توکل چلیږو، یا په پنچر سایکل چلیږو، او کاغه نوي نو په یوه زوړ لوکل چلیږو. ډیر تنان خو بیا په اټکل چلیږو. ځکه نو وای د دیلی د وزیر اعلی گجروال خبرې پرېږده، د خپل لوکل گبروال خبرې کوه. چی بیا په الیکشن کی تیاریاں شروع دی. تیر واری خو په صوبائی کی ولاړو, دا ځلی وای وای په قومی کی زو درېږم, او باقی سیټونه به هم چا چا تور کوم, او دا ځلی بیا زمونږ او ستاسو د پاره د سر څه څه پروګرامونه شته, او په کومه پارټۍ کې دی, او منشورې څه دی, دا ټول خبرې به کیږي. د موصوب په کور کې یو ډیر غټ پریس کانفرنس شروع دی, ډیر غټ غټ صحافیان ورغلي دي, د ټولو مخې ته ډکې ډکې مجمې او غټې غټې لفافې, او څنګ ته سرې سرې پراټې پرتې دي. د رځې چې مونږ هم پکې ورشو چې دی بیا څه وایي, کېدی شي مونږ هم یو لفافه پکې پیدا کړو.
نو ډیرو ګرانو ټیک ټاک رانو, یوټیوبرانو, او ډیرو ګرانو صافیانو, خواندو او رونو, السلام علیکم. ما خپل یو نوی پارټی جوړ کړی دا, زغواړم او کستاسو اجازه وی نو به منشور درته وړاندې کوم, سوچ خلک زما په پروګرام خبر شي او ما ته ووټ راکړي.
نه تا ما ته دا وایا چې دا ستاسو څویم پارټی دا, خو په ملک را پرسان کې داسې پارټۍ نشوه پاته چې تاسو یې ټکټ نه دی اخیستی او د هغوی مجمع مو نه ده څټلی.
تاسو بالکل صحیح وفرمایل, ما په ټولو بالټیانو کې ولامبل, بخښنه غواړم, په ټولو پارټیانو کې مې وکتل, هر پارټۍ مې ټرای کړه, یوې هم زه کار ته کاروبار ته نه پرېښودلم, ځکه نو ما دا نوې پاټۍ چې نامه یې ده د وږو تږو پاټۍ جوړ کړه.
ته دا راته وایه چې ستاسو د پاټۍ منشور څه دی او څه پروګرام لري د خلکو دپاره؟
روټۍ, کپڑا, مکان, ورسره دکان, یو باغ, یو باغیچا, یو ټوپک, یو ټوپنچا, کتاب, کتابچا, شلتالو او آلوچا, چې سم خلق غواړي همغه به کیږي, چې دوی آرډر کوي همغه به ورسیږي, چې سخري همغه به پخي.
لکن دا خو تاسو مدام خلکو ته ویلې دي.
ګوره تو ته کو, زه په خوا د بل په پاټۍ کې وم, چې کامیاب بشوم اول به د پاټۍ مشرانو, بیا به پټ او غلي یارانو, بیا چې به د ځان او جهان وار راغلو, هغه مو اورېدلی دی چې اول ځان پسې جان, چې د ځان او د جهان وار به راغلو, هغه به یا عدم اعتماد راغلو, او یا به د پاسه د قاسم د عبالات راغلو. لسیټه به ډی سیټ شوم, او په دوم ورځ به په عدالت کې چار شیټ شوم.
تماتا دا وای ممبر صاحب, په تیر الیکشن کې څو ځلی لوټه شولی او په څو نقد لوټه شولی؟
روریا, صرف 15 ځلی لوټه شولم, او قسم دی چې ستاسو د پاره لوټه شوم. ما وې چې زما دال کې د پاره یو لوټه وب پیدا کم, ځکه نو په لوټه پسې لوټه شوم, په لوټه پسې لوټه شوم.
دا دومره وخت نه و دریا د هلکه ها, او اوس بیا دریا د شوال کا او دال کې وټران.
دا الزام مرا باندې لگاو تو تکو, هلکه زما هر شوه کلو, قسم دې چې پویخه او په خوب کې, په اسمبلی کې, په ځمکه, په کرسی کې, هر وخت په می یاده والا, د شمشتو ماما اوچی شونډي, د ګلببو خاله خړ مخ, د شاکا کو بے بے وتلی غاخونه, د قمر دین دشتې زړې دلی غوګونه, د علاقې د ملک نوالا تر تو تک, او د دو تک نوالا تر تل تک, هر سب می یاده دو.
ډیر خدیا دے دلو چې پنځه کال وروسته بیا راغلی.
قسم دې چې راتلم تو ته کو, چې ما به د بس ټکټ وکړلو, سیلابونه به راغلو, چې په جهاز کې به کیناستم, موسم به خراب شو, جهاز به کینسل شو.
وا وا وا, په مونږ دې د ډیرو سادهګانو خیال راغلی دی. دا ولی نوای چې د اسمبلی سیټ او د اسلام آباد موسم ډیر خطر باندې ولګیا دوه.
یاره چې رښتیا درته ووایم، اسلام آباد خو په ټولو ښه لګېږي، ولې چې اسلام هم پکې شته او آباد هم دی.
آخه مونږ اورېدلی دي چې هلته دې دوهم واده هم کړی دی. ماشاءالله
یاره، دا دومره پټ خبرونه خو زمونږ خبرې جنسو ته هم نه دی معلوم، دا تاسو څنګه خبر شوی؟
او یو پټ خبر دا هم دی چې الته دی یو ډیره خغت بنگله هم جوړ کړی دا.
ظاهر خبره ده تو ته کو چې پردې لور کور ته راوځه وینو په روټ خو به جونګړه نه ورته دروي، بنگله خو نو لازمی ده کنه.
تا خو د خپل وټرانو سره هم کول کړیو چې بنگله به ورته جوړوي، وټران دی ایر شول او ځان ته دی بنگله جوړ کړا.
ستاسو نه خوب می پیسې نه وی پټ کړی تو تکو، نو ستاسو ولې نیت بده؟ تاسو خو باید چې خوشاله شوی وای چې ستاسو یو کلیوال غریب رورم په اسلام آباد کې یو بنگله پیدا کړه. او دا ضروری ده ولې چې که وزیران دي که وزیر اعظم که صدر دی که کوټونو والا دی او که بوټونو والا، هغه هم هلته سیټل دی. که کارونه کول غواړي او که فنډونه وصولول غواړي، ټول هم هلته دي تو تکو. زه دي جار شم تر دې اوږدو غوږو.
یاره ښه شو تر دې فنډو پورې رایاده شوه ممبر صیبا، څومره فنډونه دي اخیستي دي او څومره دي راوړي دي دلته؟
فنډونه یاره څه درته ووایم، یو کال چې مې فنډ واخیستو پلنډه مې ترېنه جوړه کتو تکو. ما وی چې کلي ته راځم را به وړم په خلکو به وویشم، هغه چې را روانوم غله راته ودرېدل، د فنډ پلنډه خو یې یوړه، موټر او موبایل یې هم راته یوړ.
ښه دا خوشو د اول کال د فنډ حساب، د دې دوهم کال د فنډ حساب راکا.
د دوهم کال د فنډ حساب بل کال ما هوښیاري کوله، فنډ مې په یو کاټن کې بند کړلو، پټ مې کړلو. ما ویل پټ به تاسو ته رالېږم، هغه چې مې بله ورځ خلاص کړلو.
سو شو ته جاړې ولی؟
د اسلام آباد مونږ قانونو، هغه مونږ کان چې ټوله ملک ورکې لا هم نه پې مړېږي، ټول نوټونه یې خوړلي وو او خوړلي هم خاص په قراقله وو، ټول نوټونه کاغذونه شول تو ته گو.
دی ته نو وایي چې زمونږ ورغلو د پاس نه تلوار راغلو. آخه ممبر صیبا، دا د درېیم کال د فنډونو حساب راکه، هغه څه شول؟
د دریم او سلرم کال د فنډونو تپوس مره نه کوه، د یو کال فنډونه ډک ډک بیګونه یو پارټنر رانه یوړل، او د سلرم کال فنډونه دوم پارټنر په ګاډه کې رانه واچول او لاړل، چې بیا تا نه دی لیدل ما هم نه دی لیدل.
دا پارټنر نمبر ون او دا پارټنر نمبر ټو بیا لکه ما پکې راغلو.
ولی ستاسو څه خیال دی چې دا نن سبا ستاسو په اوټونو خلګه سنبلې ته ځي؟
نو بل به چې شي ځي؟
آشیرواد تو تکو، نن سبا که الیکشن ګټي نو کنکشن به جوړوي، کنی د الیکشن نه ټینشن درته جوړیږي، او که داسې ونه کې نو د اوټونو ډکې پیټې ته به دې دومره غټې مګې ور داخلې شي لکه پیشوګیانی. په پیټې کې به دې یو غټ بوټ او په یو کاغذ به دا نوټ لیکلی وي چې ودې لیدلو زور د بوټ او وادې خستو ووټ. نو ځکه به اول دغه مخلوق پارټنران جوړوي.
یاره په دې اول پارټنر خو دې ورسېدم، د دې دویم پارټنر په واره کې لږ معلومات راکه چې دا بیا څوک دی؟
کوټ جانانه، کوټ کوټ هم نن سبا ډېر ضروري دی، چې کوټ پارټنر نه کې نو نه به دې جاکټ سلامت وي او نه اور کوټ. مخالف به دې کیس در باندې وکي چې ته دا ثابتوي چې سیټ ما ګټلې دی، دلته به پنځه کاله تیر شي او ستا سیټ به د خلکو هېر شي.
او مای ګاډ، آخه دا د پنځم کال فنډونه څه شول؟
ولی دا زه خېټه نه لرم، زما بچی حق نه لري. یو کور می په کلی کې دی، یو کور په لاهور کې، یو په کراچی کې، یو په اسلام آباد کې. دا هغوی خرچه خراباتونه نشته، په هوا چلیږي.
نو مطلب د خبرې دا شو چې دا د حلقه خلق او دا مونږ رپورټران دا بس هسې دا ستا په انتخابي جنج کې راغورځېدلی یو. وای بیگانی الیکشن میں شمشتو دیوائنا او پا پردے دعوت کی دغلا ہندوانا خبر واو رے یوٹیوبرانو او ٹک ٹاکرانو او صافیانو رونو رازے چی تجا جنور شو آغا دا بمبار خان پریس کانفرنس تا ماوری دلی دی چا غم دا کال دا الیکشن دا پارا زین جوڑ کنیا دے درزے چی آلت ورشو او خپل ووٹ تا عزت ورکنو آو
یا لکا دا چرت روانی است خبر خو آوره
قسم دے کے گر سر آورو مونگ دا سندر آورو
زکا کونسلر سم نو کری بدر کوم نو کری بدر کوم تا پا پا کسٹم کی چپراسی و لگوم کسٹم پا اور پسے سما ماسٹر و لگوا اب سر ندر سے غارم در ریور و لگوا
نو گران او خپل ووټ پلاس کی دخه خریدار وای توبا دخه امیدوار په تلاش کی ملګرو نن سبا دا یو خبر ډیر خده چې هر ځای ورشي چای بسکټی تیاری او دی ګنوان دی ود دی امیدوارانو په حجرو کی رازی چې ورم ولم د بمبار خان حجری ته چې هغه بیا سوی خلکو ته څه سرنا او ډول وای وو ترانو ته
راجی راجی یارانو کسینی کسینی دا زوانان و لاردی و موک موکی روشن خوری که کباب چای کوی که شربت گلاب بسکوتن خوری که کیکونه و همچی چه غواری هر چستا خوب بس دقیه و خبر نوت که چه پا الیکشن که با تاپا خاص ما پر کرکولی وی و زمان انتخابی نشاندی کرکول ورکی بمبار خان تا ووت او وګه چې شډیر نوټه
خانو ته هم په الیکشن کې ولاړې زما په خیال چې شناختی کارت دی چا نه دی چک کړې زکه دی دا دسترخوان به ما یې سامان ایښې دی ای په خوا به دی چا ته د سلام ځواب نه ورکولو
یو خو تو ته کوګیانې ته دا د غم خبرې مه کوه دا د غم خبرې په ګولۍ باندې وله په اصل کې ما دا پروګرام جوړ کړی دی چې که تاسو ما ته ووټ راکئ او زه کامیابه شوم د صحافیانو دپاره دسترخوان به می سیبانو اناران چرګان کبابونه او سجان او د هر سجي سره په دې څنګ کې لپافې که یوه غواړې که درې وه
لفافه؟ څه مطلب؟ مونږ تا ته لفافې والا صحافیان معلومیږو
نه 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 تو ته کوجانې غلطه پوه شوې هغه لفافه نه په لفافه کې به د عمرې ټیکټان وي نو اوس د عمرې ټیکټ چې در کوم دا خو نو پاته خبره نه ده
آخه د دې خلکو دپاره ستاسو څه پروګرام دی
پندونه بس ښکارا خبره ده زه د هغه ممبرانو څخه نه یم چې ټوله پندونه خپل کور ته چلی وروره چې څه پندونه راغلل څه مې راوړې دوه ورونه درې یې مساب پیپټي پیپټي که کبابي او که چټني
څه مطلب دا سرکاري فنډونه دي که د غلا مال دی
نظم هم مطلب بلو تا بلا معنا عزين واقشته پوان نشوه چه چوک ودونه نلری داغوی ودونه بور وکو پیپتی پیپتی خرچه پر ما پیپتی پیپتی پر زوم پر خسر
نه نور کارونه نشتا دا ودونه بیاولی
ودونه ننسا باید دیر ضروری دی تو تکو جانی گوریه یه نه زموش خلق لدیری بیکاری چخه ده سهاره چخه واقل تر باخستانه پا هر جلسه که ولار وی ناری و جنگون نکیه ته چه دا دواده پا مصیبت اختشی کار بکوی روزگار بشروع که اوه لالا خیر سلا
او کچا واده در لود آقا تا چه شیور کوی؟
با دا وعده که درلوده نو بیا دوهم وعده که پا دویم صبر نسوی کولای دره یم وعده
خب بوی شما چی دا دره دره ودو نور کوی نو مطلب دیده ده چی دا غریب پورا دا جلسو کوی
پورا دا جلسو چه مطلب
ما چی اکثر د خلګونه په جلسو او جلوسونو کې په درنو کې تپوس کړی دی چې یا لکه ولې دلته ناست دی وای نو چېرته لاړ شم په کور کې مې دوې کور ودانې دي د هغوی نه د ځان د بچ کېدو دپاره یا جلسې دي یا چلې دي یا درنې دي
یاره چې رښتیا درته ووایم زه هم په دغه مصیبت باندې اخته سوی یم درې خانمې مې دي او درې سره د درو قبیلو څخه دي او د هرې یوې څخه لس لس کوشنیان دي نو چې د بیلو بیلو قبیلو خانمې شي او بیا د هغوی بچیان شي یوه خانمه مې د څو باړې په پاټۍ کې ده هغه بله خانمه بیا د زمري خوا ته منډه وي د هغه درېمې بیا په لاس کې تیر دی د ټولو سره جنګ وي یاره کور نسو یو د جنګ میدان سو ځکه نو ما دا فیصله وکړه چې یاره په الیکشن کې ودرېږه یو پنځه کاله به د دې خانه خرابو بربادو څخه اسلام آباد ته سما او دغه سندره به ورته وایم ساعت به مې کېري
د وزیرانو ګاډۍ ډېر فان کړي د وزیرانو ګاډۍ ډېر فان کړي خرچا یې نسته بس وه خپل چکر نه ما تر کې خپل وټو ناشنا ما تر کې خپل وټو ناشنا پندرا کې دې سملی پاستو سټو ناشنا ما تر کې خپل وټو ناشنا ما تر کې خپل وټو ناشنا
گرانو پخاری ناپرسان کی اوسی دن کو آوری دن کو پخاری ناپرسان کی همدارنگ خلق دی سملیتا زک خوائی چی خیری ناپرسان شمشتوی حکمران غریب پکی پریشان او دغرنگ یو نکل دیر آروان ور تا وگ وگ شی لطرف نده نکل خان
یاره نن می یو عجیبه نکل را وړی دی چې وای ورې خندا به هم در شي او جړه هم په یو زمانه کې یو استاد او یو شاګرد په خپل ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه تنګ شول نو روان شولو چې یاره زو به یو بل ښه ملک نو وروره څه به نکل درته اوږدوم را روان را روان یو څو شپې ورځې پسته یو ښار ته راورسېدلو یار عجیبه خار دی که بادام دی که پستې که پی دی که مستې که سیوان که الوچې بینډې که نشپاتې سمې دی که ورستې د هر څه کیلو په شل روپۍ شاګرد استاد ته وویل چې یاره استاذه موږ خو دغه دی بس همدلته به پاته کیږو استاز یې ورته وویل چې هلکه چېرته چې تورزن او تښتېدن په یوه بی شي هغه ښه ملک نه وي شاگرد یې نه منل وای نه همدلته به پاتې کیږو بس پاتې شول یوه ورځ په دې ښار کې یوه عجیبه قصه وشوه یو غل د یو چا کور ته په دیوال ور اوړېدو چې دیوال پرې راپرېوتو غل د دیوال لاندې شو او لاړو د الله په کار شول
دغله رو راغلو په عدالت کې کیس وکړو او قاضي ته درخواست ورکړلو چې زما ورور د دې کس د دیوال سره تیرېدو چونکه دیوال کمزور و زما په ورور را پریوتو زه تاوان غواړم. قاضي فورا آرډر جاری کړلو چې د کور مالک راوغواړي. مالک حاضر شو. قاضي د دې دیوال ته پوسرینه وکړو چې هلکه دا دیوال دې ولې کمزوره جوړ کړی دی. هغه کس ورته وویل چې قاضي صاحب دیوال خو ما سم جوړ کړی و، هغه کم چاته چې ما د اوبو د ترایی ده ویلي و هغه صحیح اوبه نه دي ورکړي ځکه دیوال را پرېوتې جناب. بس سم د لاسه اوبه والا حاضر کړل شو. وای ولې دې دی دیوال ته سمې اوبه نه دي ورکړي؟ هغه ویل جناب اوبه ما څنګه ورکړي وای، د باچا صاحب د آسانو په استبل کې یو آس لیونی شوی و چې ما به اوبه ورکولې هغه به تورېدلی په غوسه شوی راغلو، بس زه به په کور کې پټ شولم هغه به په ګلیو کې ګرځېدو را ګرځېدو نو ما اوبه څنګه ورکړي وای. قاضي بیا آرډر وکړلو چې هلکه دا د باچا د آسانو د ساتلو والا راولی. هغه ما حاضر کړل شو. هغه بیا دا بیان وکړو وای جناب آسان خواران خو په آرامه او په قلاره ولاړو، د باچا لور راغله بنګړي یې وشرنګول آسان وتورېدل او دا پیښه وشوله، د باچا د لور پیشي شوه. د باچا لور بیا دا بیان وکړلو چې غلطي د زرګر ده، ما هغه ته ویلي چې په بنګړو کې شرنګ ما اچوه، کنی بیا به خلک وایي چې ستا د بنګړو شرنګ شرنګ ستا د بنګړو شرنګ می هر سهار راوی خوی هر سهار راوی خوی. په دې کې زما څه غلطي ده؟ دا خو زرګر دا غلطي کړې وه. نوروره د زرګر شامت راغلی و ولی چې د باچا لور ته خو چا غږ نه شوی کولی. زرګر ته د پانسې سزا واورول شوه. دنیا راغله تماشه جوړه شوه. د پانسې په وخت جلاد پریشان ولې چې د زرګر غاړه ډېره نری وه. د پانسې د پندې نه به داسې ووته لکه د مکن نه بال او د ګول نه فوټبال. جلاد قاضي ته شکایت وکړلو. قاضي آرډر وکړلو چې هلکه داسې وکړه چې په دې تماشایانو کې چې رسۍ د هر چا په غاړه برابره شوه هغه راز وړاند. الله ته منظوره، رسۍ د شاګرد په مرۍ برابره شوه. جلاد دی کش کړل. شاگرد چیغې کړې چې استاد خلاصوم یې. استاد خیار سړی و ور منډه کړه او جلاد ته وویل چې دی پرېږده ما ته پانسې راکړه. هغه وی چې ولې؟ ده ویل ما خوب لیدلی دی چې په دې پانسې هر کس را ځوړن شي سیده به جنت ته ځي او هلته به یو زر اته اتیا هورې په یو سنگ او یولس زر اته سوه اته اتیا غلمان په بل سنگ. نوروره خلکو چې دا واورېدل د قاضي صاحب نه واله تر جلاده ټولو رسۍ کشکه وای ما پانسې کې یا بل وای ما پانسې کې. استاد شاګرد تر لاس ونیولو وای درزه خانه خړو ته ما نه و درته ویلي چرته چې ټیپر او سیوان په یوه نرخو هلته مه پاته کېږه. هغه ملک ملک نه وي، ملک ناپرسان وي. پام کوه په ملک ناپرسان کې شتي مه کوه او په یخ کې شملې مه کوه. او پام کوه پام.
زم 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 لکوچې لکوچې شار ته خچاوني ته ځم چې سل روپۍ را کلا ناراضم. زم 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 لکوچې لکوچې شار ته خچاوني ته ځم چې سل روپۍ را کلا ناراضم. څنګه پاک او صفا د دا چاوني خوش قسمت چې پکې ولري مانی په خرچي زیارت څه در روپۍ نه ټانګه پکې پرېږدي او نه بګي. زم 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 لکوټې لکوټې شار ته خچاوني ته ځم چې سل روپۍ را کلا ناراضم.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ جواندی خبرونی او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي. لامون سراوسی